کې چې حکومت مسله حکومت باید یو کار وکړي، حکومت باید کړی وای. مثلا یو کالم د زما له هنر او هنرمند سره زموږ چلند باندې لیکلی دی چې موږ یې دې په خاطر باندې قدر نه کوو چې هغه هنرمند، موږ یې دې په خاطر باندې قدر کوو چې هغه سندره راته وایي. دې کې ما بیا لیکلی دی چې یو هنرمند چې اوس ناروغ دی، په ډېر بد حالت کې ده، څو څلوېښت کاله مخکې د راډیو افغانستان کې سندرې ویلې، هنر ته یې کار کاوه. څو څلوېښت کاله مخکې چې سندرې ویلې، طبعاً هغه هم ښځینه سندرغاړي، نو طبعاً زحمتونه به سنتي او نور دودیز مسایل به بندیزونه وو. خو هغه اوس په ډېر بد حالت کې ده، بډوګي خوږېږي، د درملنې لپاره پیسې نه لري. په داسې حال کې چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرو چې همدغه یې کار ده، نور نو دلته د فرهنګ وزارت کې څه دي، دغه ځایونو کې بیا په حکومت باندې هم نیوکې راغلې دي. اما تر ډېره حده پورې د کالمونه اجتماعي او د خلکو له ورځني ژوند سره تړلي مسایل دي، ځکه نو د خلکو باندې ډېر دغه راغلې نیوکې راغلې دي. مثلا زه ژمی په کندهار کې، کندهار کې یو د ژورنالیزم کورسونه خو اوس زښته ډېر دي. هلته یو خبر ما ولوست چې 200 ژورنالیستان کندهار کې ژورنالیزم له کورسه فارغ سو. نو ما ځان صرف فکر وکړ چې دا 200 کسان چې دا په یو ځل فارغوي، دا به په کال کې څومره فارغوي، څومره ژورنالیستان به، او بیا دې ټولو ته کار چیرته ده، دومره زده کړې چیرته کولای شي؟ مثلا په یو کورس کې به سړی څومره د ژورنالیزم زده کړې وکړي؟ نو ما دا یو کالم ولیکه، دا کالم کې مې ولیکل چې که د دې په ځای باندې مثلا د کندهار خلکو ته ځایي اوسېدونکو ته د اچارو جوړولو یا د مربا جوړولو یا له خپلو حاصلاتو څخه د یو بل شي د جوړولو لپاره یو کوچنی کوچنی کارخانې جوړې سوې وای، هغوی روزل سوي وای، کارخانې هم نه یوازې روزل سوي وای چې په کور کې دا شیان جوړ کړي وای، هغه به ګټور وو که 200 ژورنالیستان. تاسو وګورئ کندهار کې ښځې دا غاړې جوړوي، خامکي غاړې، کومه غاړې جوړوي هغوی ته د هغه ګټې څلورم او پنځمه حصه هم نه رسیږي. ولې په همدې باندې کار نه کیږي چې د هغوی لپاره د یو کوم شی چې کوي هغه زحمت چې کاږي د هغه بدل ورکړل سي، سم یو لاره ورته وسنه جوړ سي. ډېر نور همدغسې مسایل شته چې موږ څخه هغه اصلي شی ورک ده.
ښاغلی جلال صاحب، ځینې لیکونکي وایي وایي موږ خبرې کوو خو اوریدونکي نشته، که لولې هم عمل نه پې کوي، یو قسم مایوسه دي. او ځینې نور لیکونکي بیا وایي چې نه، لیکل خامخا اثر لري او ټولنه ورسره بدلیږي. ستا خپله تجربه څه درته وایي؟ تاسې دغه په اجتماعي موضوعاتو دومره لیکنې وکړې، په اجتماع کې د هغو تاثیر ولیدو؟
ټولنیز شعور خو د یوې ورځې مسله نه ده. سړی په یوه ورځ یا یوه لیکنه کې لوړ کړي او یو شي ته یې برابر کړي، له یوې مسلې راوګرځي، یوې مسلې ته یې متوجه کړي، دا خو ډېر زیات کار غواړي. دا د نورو دنیا کې، دا پرمختللې دنیا کې چې موږ ګورو، هغوی هم په یوه ورځ باندې دې ځایونو ته نه دي رسېدلي. دغه شعور لوړول خو زیات وخت نیسي. اما زما خپل باور دا ده چې که زه هم لږ کار وکړم، لږ کار یو بل څوک وکړي، لږ کار یو بل څوک وکړي، لږ کار یو بل څوک وکړي، دا ټولنه بالاخره رالوړېږي، راپورته کېږي. زه هېڅ توګه باندې د هغو خلکو ملګری مشغوی نه هلی دی. موږ باید آرام کیننو، او زه فکر کوم د ټولنې د شعور بهترین لاره همدا ده چې اول ور ټولنه ورته نقد کړي.
نو څنګه په غلیسه کې چې تا سبق ویلی و، غلیسه بیا فعاله شو؟
لیسه سک فعاله ده، سک فعاله ده، سک ډېر نور لیسې هم فعاله دي. زه فکر نه کوم چې دا د همدې کالم له برکت وي، خو سک فعاله دي.
ښاغلی جلال صاحب، دا کالم لیکنه په مطبوعاتو کې یو ډیر کامیاب ژانر دی، یو ډیر کامیاب صنف دی، ډیر لوستونکي لري. دا زما او ستا دا خبرې به یو ځوان هم اوري، یا به د ژورنالیزم محصلی، یا به غواړي چې لیکوال سي، یو څوک بداسي، او هغه به غواړي چې د یو کالم لیکونکي، د یو کامیاب کالم لیکونکي له تجربو خبر سي. دغه څه خلکو ته څه وایي؟
زه دوی ته مشخص څه نه لرم چې دوی هماغه وکړي، یو تخنیک ورته ورزده کړم چې په همدغه تخنیک زه په همدغه لاره ځنو ته به خپل منزل ته ورسېږم. ته زه خپله تجربه دوی سره شریکولی شم، ما چې څه لیدلي دي هغه مې اخیستې دي له ټولنې څخه. مثلا زه چې په ښار کې ګرځم، یو عالم موضوعات زما تر سترګو تېرېږي، زما غوږونه یو عالم خبرې اوري. نو همدغو کې زه ګرځم او زه داسې یو موضوع پیدا کوم چې نه یوازې د ټولنې له ژوند سره تړلي، شخصا زما له ژوند سره هم تړلي، چې دا یو څه سړی نور له موضوع سره نږدې کوي. زه موضوعات پسې ګرځم او د هغه موضوعات سره ماته مهم ښکارېږي، نه یوازې راته مهم ښکارېږي، بلکې لیکنه مې هم له وسه پوره وي، ورباندې په هغه کې زما خپلې تجربې هم وي، مشاهدې هم وي، هغه راغونډوم او یو څه ورباندې لیکم. نو زه فکر کوم هره موضوع چې له هر اړخه دته اسانه وي ورباندې د لیکنه وکړي.
په دې کتاب کې، په دې ډېرشو کالمونو کې چې دلته راغلي دي، کوم یو دې ډېر خوښ دی؟
دې کې مې هنر او هنرمند سره زموږ چلند خوښ ده، او بې لومړیتوب ولس مې خوښ ده.
دغه کالمونه چې تا دوه یاد کړل، که هر یوې له یو نه یو دوه پاراګراف کې د سر ولولې چې د اورېدونکي یو څه نور هم پکې شریک سي.
سمه ده، زه به د هنر او هنرمند سره زموږ چلند ولولم. اتڅلويخت کله ناری ته وګمه د افغانستان د رادیو ټلویزیون په خوانی سندرغاړي د چوسې د جنو شخصي ستونزو او ناروغي لکبل له سندرو سره مخخه کړی دا په ملي رادیو ټلویزیون کې عادي مامور ده ته وګمه شاو خاطوش کله مخ کې سندرو ته مخخه کړی و دا د غوخزو په کتار کې و چې د ټولنې او کورنۍ له مخالفت سره سره د خلکو په مخ کې و درېدا او پرسته جوړته سندرې وویلې ګلونه مې د زړه په غوړې دوه راغلي دي دردونه د اجران پر غې دوه راغلي دي درې ته وګمه خاوند او یکی یو زوی پخوا پاک رسیدلی دی اوس له خپل یوازنې لور سره اوسیږي په خپل اغلی وګمه د بډوډو ناروغي لري وای چې یو بډوډی بیخی له کار لویدل او یو یلې لیک کار کوي ریتا وګمه هم د افغانستان د نورو سندرغاړو او هنرمندانو په څیر ښه ژوند نه لري اوس چې سندرې نه وایي اقتصادي حالت تر پخوا هم خراب دی او یوازې په ملي رادیو ټلویزیون کې د خپل ماموریت په معاش گزاره کوي ریتا وګمه شاوخوا 50 سندرې لري چې په هر څو شپو کې له ملي راډیو ټلویزیون څخه یوه سندره خپرېږي کېدای شي چې د اطلاعات او کلتور وزیر به هم د سندرې پر مهال د ټلویزیون پر پرده څیره ویني سندرې به یې اوري او خوند به ترې اخلي مګر داسې نه ښکاري چې کله دې هم د دغې سندرغاړي پوښتنه کړې وي
ډېر اعلی جلالزی صاحب وروستۍ پوښتنه به وکړم دا کتاب چې د کالمونو چاپ کو څنګه دې نتیجې ته ورسېدې لکه یو کار چې دې بشپړ کړی او که دې نتیجې ته ورسېدې چې نه بعد لدی بلا ډیر کلمونه لیکي
ورستی خبره ز دغه بولم خه بولم او خه پدې بولم چې دا پایل ده لدی ورسته اوس د سره ته خرج سفر اوس پایل سو لدی ورسته به نور هم لیکم او روان به اوس می هم لیکلې دي ځنی
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
فریدا سیفی دا ځل درې لندکی حکایتونه درته لري چې لومړی حکایت بے معنا مقصدونه نمیشي
بسګر د کاروندې د غاړې په سړک چې به هر موټر تیرېده د بسګر سپی ورته غپل او منډې پسې وهلې یو ورځ د سپی څښتن ته خپل ګاونډي وویل سپی دې کله هم کوم موټر ته ورسېدلې دی بسګر ځواب ورکړ له ما سره د غم نه دی چې د موټر ته ځان ورسې بلکې په دې غم کې یم چې که موټر ته ورسېږي بیا به څه کوي دغه کیسه چې یو حکیم واورېده وویل اکثر کسان د دغه ځناور غوندې په خپل ژوند کې په بې معنا مقصدونو پسې منډې وهي
د ایمان څښتن
ټول کلیوال غونډې ته وختل چې د استسقاء لمونځ وکړي او باران وغواړي د دوی په منځ کې یوازې یو کس له چترۍ سره راغلی و چې تر ټولو کشر و یو ماشوم و
پارس
د اسکندریه د لوی کتابتون د سپزیدلو په پیخي کې یوازې یو کتاب روخ پاتې شو چې د ټټي بي وو او یو غریب سړی پیریدلو ته زړه خکړ په کتاب کې معمولی خبرې لیکلې وې چندان په زړه پورې نه وو خو څنګه چې غریب سړی په لومړي ځل په کتاب پیسې ورکړې وې نو په دقت یې ولوست او په منځ کې یو ډیر مهم ټکی ته پام شو یو ځای لیکلې وو چې سنگ پارس د سمندر د غاړې په وړو تیګو او کانو کې پیدا کیږي او نه خیدا د چی نور کوچنی گاټي ساړه وی خو سنگ پارس تود وی په کتاب کې د سنگ پارس د خصوصیت یادونه هم شوی و چې که په هر فلز باندې او مخول شي په سرو زرو یې بدلوي غریب سړی خپل کور او شته و پلورل د سنگ پارس په مندلو پسې ساحل ته لاړ د ساحل په غاړه په میلیونونو کوچنی گاټي پراته وو د دې لپاره چې یو گاټه بیا بیا ونګوري او کار تکرار نشي لزان سره فیصله وکړه چې هر څوړ گاټه به لرو چتولو وروسته سمندر ته خطا کوي لټونه پیل کړ ورځې په اونیو او اونۍ په میاشت ووختي او د بس همدا کار و چې کوچنی گاټه راوچت کړي وې ګوري او سمندر ته خطا کوي پدی منس کې یو ځل سخت مال چې د نور کلا غوندی کانی راوچتول او سمندر ته اچول سنگ پارس په ګوتو ورغه. خو مخکې تر دې چې وای پیژني د عادت لمخي سمندر ته خطا کړ. او بخت ارچاته په ګوتو ورزی، خو یوازې هغوی ورنه استفاده کولی شي چې ژوند دی د عادت په اساس نه وي، بلکې دقت پکې کوي.
د هرات د 1500 کال پخوا وخت نامتو انزورګر کمال الدین بهزاد د انزورګری په هنر کې داسې نوښتونه وکړل چې د هند او ایران په شمول د اسلامي ختیځ د ګڼو سیمو په هنر باندې ژور اثر وکاوه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کمال الدین بهزاد په ژوند، هنري اغیزو او د هغه د هنر په ځانګړنو خبرې کوي.
استاد کمال الدین بهزاد د افغانستان د تاریخ په ډیر لوی شخصیتونو کې راځي، او یوازې افغانستان د دنه متاثر نه دی، بلکې د دنه ټول شرق متاثر شوی دی او حتی غرب ته هم وړاندې رسیدلی دی. د 15مې پیړۍ د اواخرو او د 16مې پیړۍ د پیل نقاش، خطاط او هنرمند دی. په 1450 کال کې میلادي کال کې په هرات کې زیږیدل دی او په 1515 کال کې په تبریز کې مړ شوی دی. د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دربار ته راغلی دی. په ماشومتوب کې یتیم پاتې شوی دی او
بهزاد
او استاد روح الله میرک نقاش د روزلې دی، او د سره بیا د امیر علی شیر نوایی دربار ته تللی دی
چې نوایی وزیر وو او
نوایی د
سلطان پاچا ته معرفي کړی.
نوایی د سلطان حسین وزیر وو او ډیر مهم شخصیت وو. په هرات کې د هنرونو او ادب پالنه کوله، نقاشان ساتل، کتابتونونه درلودل. په ټوله امپراتورۍ کې کتابتونونه جوړول، مسجدونه جوړول، مدرسې جوړولې. نو ډیر مهم کار یې کړی دی د 15مې پیړۍ په فرهنګي وده کې. همدغه زمانه ته په تاریخ کې د هرات رنسانس هم وایي، یا تیموري رنسانس.
او ځکه ورته وایي چې هنرونو ته په کې توجه ډېره کېده.
رنسانس هغه دوره ده چې په غرب کې د منځنیو پیړیو نه وروسته په یو دم هنرونو ته، علم ته، پوهې ته، سیاست ته توجه وشوله. دا ټول د تهجر د حالت نه راووتل او ډیره پراخه وده وکړه په ټول اروپا کې. همدغه سی زمونږ په سیمه کې د غزنویانو د دورې نه وروسته سلجوقیان راغلل، او سلجوقیانو په سی وزه ګډه وډه شوله. اخوا دې خوا قومونه په وړو وړو ساحو کې د حکومت خاوندان وو، او له همدې امله هغه وده چې د غزنویانو په وخت کې فرهنګ او ادب کړی وه، او د سلجوقیانو په وخت کې یو څه دوام ومونده، د نورو پاچاهانو په وخت کې بیا کم شو. او بالاخره په اومه قمري پیړۍ کې، یا په 1400 میلادي پیړۍ کې، چنګیز خان راغی او د ځمکې د خاورو سره خاورې کړله. هر څه د تمدن نخ چې پکې وي هغه لمنځه وړلې، او حتی په ځمکو کې مالګي وشیندلې چې بیرته د کار وړ نشي. هرات چې وخت کې ډیر لوی او د عظمت ډک خار وو، دې حالت ته ورسېد چې انسانانو به یوې کشکولی،
ځکه چې غوین اواسونه نه پیدا کېدل.
نو دغه سی حالت ته د سیمه را ورسوله. دا غنه ورسته کله چې تیمور قدرت ته ورسیده او یو لوی امپراتوري دلته جوړ کړله، نو د مغولو اولاده له دې تمدن سره آشنا شوی و، اسلامي منلی و، او دلته تر یو حده ریښې پیدا کړې وي. بیا د تیمور نه ورسته چې په زامنو کې اختلافات را پیدا شول، بل اخره شاهرخ میرزا د هرات پاچا شو، او د شاروخ میرزا سره د هغه میرمن گوهرشاد بیگم چې یو ډیره وخیاره خزوه فرهنگ دوست خزوه د فرهنگ په وده کې ډیر زیات کار وکه. نو دا هغه وخت چې لسره په سیمه کې فرهنگ ادب نقاشي د هنر ټول اړخونه وده کوي. کتابتونونه جوړیږي، مسجدونه لسره جوړیږي، مسافرخانې لسره جوړیږي، د هیواد نظام لسره جوړیږي، دولتي نظام لسره جوړیږي.
دغه خوشنویسی ته هم په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده.
خوشنویسی ته په دغه وخت کې توجه ډیره شوې ده ځکه چې کتابتونونه جوړېدل او کتابونه لیکل کېدل. نو د دغه د خاطره د سلطان حسین بایقرا دورې ته او دغې نه مخکې د شاهرخ دورې ته د تیموري رنسانس نوم ورکړ شوی دی. یعنی دلته هم په یو ډول باندې هنرونه بیرته راژوندي شول. د بهزاد اهمیت یوازې د ده په خپل شخصي هنر کې نه دی. دی د امیر علی شیر نوایی خطاط او نقاش و، بیا هغه سلطان حسین ته راواسته او دلته د کتابخانې مشر شو. نو د کتابخانې د مشر په حیث باندې د وکړی شول چې د هرات په نقاشۍ باندې خپل اغیز ټینګ کړي. که مونږ د دغه وخت هنر ته وګورو، د بهزاد د هنر نوښت په دې کې دی چې د پخوانی نقاشۍ په نسبت د ډېر د انځور شوو کسانو خصوصا د انځور شوي طبیعت واقعیت ګرایي ته ډېر زیات تمایل لري. د ژوند عادي صحنې انځوروي او په دې کې د خلکو حرکات او سکنات ډېر ښه انځوروي. یعنی سړی فکر کوي چې طبیعت طبیعي حالت ته نږدې انځور کوي. هغه کاږه واږه انځورونه چې پخوا رایج وو هغه اوس یو څه انسجام مومي. بل زموږ د سیمې په هنر کې نقاشۍ کې یوه ډیره مهمه خبره دا وه چې هغه کوم موضوع به چې مهم و، کوم شخصیت به چې مهم و، هغه به د نقاشۍ په منځ کې راته او نور به ورسره ګډوډ صحنې جوړېدلې او داسې یو بې انسجامه انځور به یې جوړاوه. د بهزاد په نقاشۍ کې هغه اصلي شخصیت چې دی هغه لږ څنګ ته راځي. مثلا پاچا دی، د پاچا دپاره یو تخت جوړېږي او په تخت باندې خول کېږي، مګر د تابلو څنګ ته راځي او د تابلو په منځ کې نور کرکټرونه چې د نقاشۍ دي هغوی د خپل هویت له مخې، د خپل مقام له مخې په تابلو کې ترسیمیږي او یو منسجم ژوند ښکاره کوي.
یعنی دا هم هغه د ده په نقاشۍ کې چې ریالیزم ته کوم تمایل شته په هغه دلالت کوي.
په هغه دلالت کوي. او البته د هغه هندسي نقاشۍ نه چې په سیمه کې رایج وه نه راوځي. د رنسانس دوره هغه دوره ده چې په غرب کې هم د دوه بعدي نقاشۍ نه د درې بعدي او پرسپکټیو نقاشی رامنځته شو. یعنی چې سړی لوړې ژورې نږدې او لرې د دې تفاوت کولای شي. په شرقي نقاشۍ کې دا کار نه کیده، بهزاد هم نه کوي.
مثلا یو ونه ده، دا څلوېښت متره لرې ولاړه ده او دا څلوېښت متره رامخ کې یو سړی ولاړ دی. په دې حالت کې ممکن د دې ونې او د دې سړي ډېر فرق نه وي ځکه چې هغه ونه ډېره لرې ده. خو دوی دغه فاصله په نظر کې نه نیسي. مطلب دا دی دغه دریم بود ته اهمیت نه ورکوي.
ونه نږدې او سړی لري نو بیا هم ونه او سړی په یو اندازه انځوروي. دغه دریم بود ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بهزاد په اثارو کې که څه هم دریم بود ته اشاره ډیره نه کیږي خو بیا هم یو څه شته دی. بل بهزاد د رنگونو په انتخاب کې یو خصوصیت لري چې د ساړه رنگونه ډیر زیات کاروي. ساړه رنگونه شنو، زمرودی، آبی رنگونو ته ویل کیږي او بیا د دې سړو رنگونو د پورته کولو لپاره د یو څه ژوند وربخلو لپاره تاوده رنگونه لکه سره او نارنجي په ډیر ظرافت سره د تابلو په بیلابیلو حصو کې داسې کاروي چې د رنگونو ترمنځ یو ډیره ښه همغږي پیدا کیږي. د بهزاد د هنر بل ټکی چې تاسو ته اشاره وکړه هغه د واقعیت سره نږدېوالی دی، د ریالیزم دی چې کوشش کوي چې دغه کلیشئی سختارونو نه راووزي،
ژوند
ته نږدې شي. نو دغه سبک د تیموري هنر په برخه کې په ټولو ساحو کې خپل اهمیت پیدا کوي. د نه یوازې نقاش دی، په نقاشۍ کې تاثیر کوي، په خطاطۍ کې تاثیر کوي، په میناتوري کې تاثیر کوي، حتی په کاشیکارۍ کې. د هرات د رنسانس د دورې د هرات د پنځم پیړۍ کاشي چې اکثره آبی او شنورګي رنگونه لري هم د همدغه وخت د بهزاد د فکر سره سم تنظیم شوی دی. نو په ټولو ساحو کې د خپل اغیز لري. صفوي شاهزاده طهماسب چې په هرات کې د خپل دربار استازی و د هغه یو څه موده استاد پاتې کیږي. او بیا کله چې د هرات د تیموریانو سلسله انقراض کوي او محمد شیبانی په دوی باندې یو غلبه کوي نو د یو څه موده ورزی د محمد شیبانی سره کار کوي. دغه نقاش کیږي خو هغه سره ډیر نه پاتې کیږي.
په ماوراءالنهر کې
محمد شیبانی یو کیسه چې وایي د هغه یو انځور وایسته او د پاچا انځور خوښ نه شونو بهزاد خپل دربار وشاړه او انزوري په خپل تکمیل ک. نو بیا د تحماس په لاري د شاه اسماعیل صفوي دربار ته ورزي. شاه اسماعیل د تحماس پلار دی او الته د شاه اسماعیل د کتابخانه یا د کارګاه مشرکی دی.
دغه مرکز خو په تبریز کې ونو.
تبریز کې دی. نو دلته د شاه اسماعیل د کارګاه مشرکی او زمنن د کتابخانه رئیس دی. خصن د شاه اسماعیل خو دوه کال ژوند کې د په وخت کې بیا د اغه نورو سره تماس پچا کیږي او د تماس سره څو کال د پاتې کیږي د کتابخانه د رئیس په حیثیت باندې. نو ټول خطاطان، نقاشان، خوشنویسان، میناتورکاران د د اثر لاندې دي او د ټول د استاد حیثیت لري او ټول د نظریات تعقیبوي. نو په تبریز کې واقعا د بهزاد سبک تر هر وخت په خو ډیر پراخیږي او ډیره وده کوي او ډیر پلویان پیدا کوي. د بهزاد د اثر نه چې موږ ته سره پاتې دي
نقاشي اثر
هم نقاشي اثر یو د سادی بوستان دی چې په 1400 عیسوي کال کې چې تقریبا 1800 شاوخوا راځي
قمري
د نقاشي کړی دی. یعنی یو څو میناتورکاري پکې استلی دي. بیا د شرف الدین علی یزدی ظفرنامه ده چې هغه په 1418 کال کې خطاطی شوې ده. د اتار منطق الطیر دی چې په 1403 کال کې خطاطی شوې ده. د امیر علی شیر نوایی خمسه ده چې په 1403 کال کې خطاطی شوې ده. او د علی شیر نوایی خمسه په 1415 کال کې 1890 کې خطاطی شوې ده. د امیر خسرو دهلوی خمسه هم په 1418 کال کې خطاطی شوې ده.
نو دا خطاطی دی د برخه د کناغه میناتوري
وسره میناتوري ده برخه ده. خطاطی بل چا کړی مګر میناتوري ده کړی ده. او بیا دوه واره د نظامی خمسه د نقاشي کړی ده چې یو واره په 1422 کې او په 1429 کې. تیمورنامه هم د خطاطی کړی ده چې دا کتاب وو چې همایون کله چې وتختې ده لزان سره یې ویور. نو
همایون دی بابر زوی.
همایون دی بابر زوی. بابر هم د همدغه مکتب نه متاثر شوی او د بیزاد د اثر نه متاثر وو او کله چې په هندستان کې مغولو امپراتوري ټینګه کړله نو د افغانستان د غرب نه او د فارس نه نقاشان راوستل او همدغه د بیزاد مکتب په هندستان کې هم رایج شو. دلته ډیر زیات هنري اثر رامنځته شوی دا ټول د بهزاد د اثر لاندې دي. د بهزاد اثر په غرب کې یوازې په شلمه پیړۍ کې پیژندل شوی دي. مخکې ورسره خلکو دومره ډېر آشنایي نه درلودله مګر په شلمه پیړۍ کې هم د اثارو د غرب په هنر باندې په غیر مستقیم ډول یو څه اغیز خندلی دی او دغه د سړو رنګونو او د تودو رنګونو امتزاج یو شمېر نقاشانو په غرب کې هم له بهزاد اخیسته دي.
استاد منله کله چې موږ بهزاد یادونو په نقاشۍ کې مینیاتور یادیږي او مینیاتور معمولا چې به وینو په خوا زمانو کې یاد بهزاد په وخت کې تاسو مثالونه مرکل په کتابونو په پانو کې په هاشه کې د کتاب یاد کتاب په برخه کې یعنی د څو قسم کوچنی رسمونه دي واړه رسمونه دي د مینیاتور په څیر کې دغه تصور سته. خو بیا په اوسنی زمانه کې اته په اوسنی کابل کې ما انځورګران لیدلی دي وای ما مینیاتور کار کړی دی به لغونه فرقی یعنی د دې مینیاتور د رسامي مختلف کسان مختلف تعبیرونه کوي او بل مینیاتور کلمه خو شرقي کلمه نه ده هغه هم اروپایي کلمه ده یعنی اروپایانو دا کلمه وځه کړی ده یو ویلې وځه کړی ده.
مینیاتور اروپایي کلمه ده لاتین راغلی ده د واړه په معنا ده یعنی هغه واړه انځورونه چې د کتاب د خپلولو لپاره کارول کیږي. زمونږ خلکو د ته نگارګری وایله مینیاتور ځکه ورته وای چې په ډیر دقیق ډول باندې او په ډیر نازک ډول باندې د کتاب وړې ساحې په انځورونو باندې خپلی کیږي او رنگول کیږي چې همدغه اوسنۍ میناتوري هم چې ورته وای د دې د خطر ورته میناتوري وای چې لوي خو د لیک سره ارتباط لري. په دې کې اتمان یو خط شته دی یو لیکنه شته دی او د لیکنه د رنگونو ترمنز د ونه د پانو ترمنز یا د شخصیتونو ترمنز تبلور کوي راخره کیږي را څرګندېږي. نو په دې خاطر اوس هم میناتور چې موږ ورته وایو هماغه میناتوري ده یعنی په ډیر دقت سره په ډیر ظرافت سره په وړو ساحو کې کار کول دي.
مطلب همدا ده چې ریزکاری
پکې ډیره ده
او ختم ورسره ای
او ختم ورسره ای. او په میناتور کې بل مهم ټکی دا دی چې د رنگونو امتزاج لکه د یو عادي نقاشي دا طبیعي حالت سره نه دی. دلته د رنگونو امتزاج په خپل یو فضای ایجاد ای. نو په دې خاطر اوس هم چې موږ میناتورکاری ګورو، په هغه کې به تاسو رنگونه وګورئ، په هغه کې به تاسو هندسي اشکال وګورئ، په هغه کې به تاسو ریزکاری وګورئ، او د وړو ساحو دقیق استعمال به پکې وګورئ.
استاد مننه، تاسو رنگونو ته اشاره وکړه. په خوانی میناتوري چې سړی ګوري، په دې کې شک نشته چې دا رنگونه پکې یو داسې ترکیب لري چې په سترګو ښه لګیږي، لیدونکی له لیدلو خوند اخلي. تاسو ویل چې بهسات ریالیزم ته یو څه مایل هم وو، خو دغه رنگونه چې بیا دغه شی پکې ډیر نه وي، یو شی ممکن شین نه وي خو دی شین رنگ ورکي، یو شی ممکن سور نه وي دوی سور رنگ ورکي. څنګه دا تاسو چې وایي چې میناتوري کې رنگونه خاص ترکیب لري، دغه عنصر هم پکې شامل دی؟
دا عنصر پکې شامل دی، ځکه چې میناتور کار په خپل رنگ ته اهمیت ورکوي. نو چې رنگ په کوم ځای کې وکاریږي، د پاڼې په کوم ځای کې وکاریږي، په شکل وکاریږي، هغه خبره ډیره مهمه ده. دوی چې ډیر زیات کاری، مثلا د بیزات مکتب کې آبی او شنه رنگونه د صفه اکثره برخه تشکیلی، او بیا نو په دې صفه کې په یو ځای کې مثلا یو څوک ښکاره کوي چې نارنجي کالی اغوستي دي یا سره کالی اغوستي دي. دغه د رنگونو انتخاب د واقعیت د څرګندولو لپاره نه دی، د رنگونو انتخاب
په سترګو ښه لګیږي،
په سترګو ښه لګیږي او د انځور د عمومي بڼې سره ارتباط لري.
او بل رنگونه چې دوی انتخابوي، رنگونه یو څه سینن سبا موږ تیز رنگونه ورته وایو، تیزوالی پکې ډېر نه وي.
تاوده رنگونه دي کنه، یا تاوده رنگونه دي یا ساړه رنگونه دي. که یو مڼه رسمیږي، نو دومره سره رسمیږي چې بل رنگ پکې نه ځایږي. واقعیت ته ډېر اهمیت نه ورکول کېږي، خو واقعیت سره یو څه نږدې حالتونه کارول کېږي. حتی د بهزاد نه مخکې سپکونه چې موږ لرو، په هغې کې که یو څوک توره جګوي، کېدای شي چې لاس یې هغه بڼه ونه لري لکه په واقعیت کې چې لري. په داسې حال کې چې د بهزاد په اثارو کې بیا دغه واقعیت ګرایي ډېره شوې ده.
اندازه سے اکڑا منی کی مستانا ملا بدار لری وقت برازی.